السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې په بخښنې سره د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د اگست پر 19 په کابل ښار د یو ډرون برید تازه ویډیو خپره کړې ده. د دغه برید د قربانیانو د کورنۍ غړي وای
معذرت خواهی کوم درد ما را تحمل نمیکنه و همون داز و فامیل که
غزه بخنه زمون کوم درد نه دوا کوي او زمون د کورنۍ هغلس غړي برته نه راښندي کوي.
د امریکا ولسمشر هم تازه د افغانستان د خپل اسکرو د استلو ماموریت ننګ وکړه.
شل کال وروسته له افغانستان وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه سلام علي چې تر سره میکړل بخنه نه غواړم.
د طالبانو د ځواکونو لخوا د خزینه او موتریزونو د بندیانې دوه شکنجه تر راپورونو وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسول وایي چې دا د نه منلو وړ اقدامات دي چې د طالبانو لخوا تر سره
کیږي.
هېدر بار وایي چې دا د نه منلو وړ مسله ده او خلک د اعتراض حق لري. په دې اړه هم راپور لرو چې په کونړ کې د څاروي یو ناروغي لګیدلې.
بیخی دا مال تبا شو، خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلکو تا دیر.
تر هر سمخ که دا افغانستان سیمی او نره خبرونه لعصمت ساروانه رو
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. په غور کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستی زلزلو زیانمن کړی دی او د ایرانی رسنیو د راپور پر اساس چین، روسیې او ایران سبا په هند سمندر کې ګډه پوځي مانور کوي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل له دې پرته بل هیڅ لار نه و. بایدن چې پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د استلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي.
There is no way to get out of Afghanistan after 20
دی ویل شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه و او نه هم ممکنه و چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړی می دی بخښنه نه غواړم. زه خپل حقوق سرتیرو شزو او سړیو ته ډیر اندیشمن وم چې د کابل د هوایی ډګر په لیکه کې په یو تروریستي برید کې وبښل شول. جو بایدن همدارز وویل د مخکې ولسمشر ډانلډ ترامپ د پریکړې له مخې باید دغه ځواکونه د 2021 کال د می د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای او کچیرې غوښتي وای چې هلته پاتې شي نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه یې هم د هیواد استولي وای. د امریکا د ولسمشر بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اگست تر 1 پورې له افغانستانه ووتل، خو تر وتلو دوی اونۍ مخکې یعنی د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 500 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولې شي. تیرونې ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري ناورین د وختوي لپاره د 4,400,000,000 ډالر بس پنې غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ای ټی ایم شپږ دېرش ماشینونه فعاله کړي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویاندوی صابر مومن په دې اړه وویل
دا لړۍ دوام لري او ټوله هڅه دا ده چې په تدریجي ډول د نورو بیلابیلو بانکونو د صرافي اتومات ماشینونه په مختلفو ولایتونو او مرکز کې فعال شي.
د افغانستان د جمهوریت دولت له نسکوري دوه او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم له جدي خندونو سره مخامخ شوی. اوس هم د افغانستان بانکونه خپل مشتریانو ته په محدود اندازه اسعار ورکوي چې له کبله افغانستان ته واردات له ستونزو سره مخامخ شوی دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. دا اته سو کاله پخوانی منار چې د اسلامي معمارۍ یو ارزښتناک اثر دی د یونسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ثبت شوی دی. د غور د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالحی زعیم فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې د جام منار د دوشنبه د ورځې تر زلزلو مخکې هم ترمیم ته اړتیا لرله، خو وروستی زلزلې نور هم کمزوری کړی دی. د زعیم په وینا د زلزلې له کبله د منار ځینې خښتې لوېدلې او که ژر ورته پاملرنه ونشي ممکن یو مخ ونړی شي. د جام منار چې د سلطان غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په مهال جوړ شوی 15 متره لوړوالی لري. دا منار په 2002 میلادي کال د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د ایران د وستوال ځواک ویندوی مصطفی تاجودین د خپل هیواد نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ته ویلي چې د دغو پوځي مانورو هدف په سیمه کې د امنیت پیاوړتیا ده. د نوموړي په وینا له 2009 میلادي کال را پدې خوا دا د درو هیوادونو درېمه ګډي ګډه پوځي مانور ده او په راتلونکي کې به هم دوام وکړي. د تیر کال په جون کې له وخت رسیدو وروسته ابراهیم رئیسی له روسیا او چین سره د ایران د اړیکو د زیاتېدو هڅې ډېرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته رسیدلی دی. بلینکن په داسې حال کې له خپل اروپایي متحدانو سره خبرې کوي چې د اوکراین او روسیې په پوله کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله رامنځته شوی بحران زیات شوی دی. بلینکن به نن مخکې تر دې چې جنیوا ته روان شي او هلته د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي، په برلین کې د جرمني، بریتانیا او فرانسې له بهرنیو چارو وزیرانو سره وویني. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای شای روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د دې په خبره روسی ساریه ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرونی په سپین ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، د غراس وویل چې که روسیا برید وکوي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډېر ځانی اقتصادي او سیاسي زیانونه واوري. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شوی چې روسیې شاوخوا 3000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د بریتانیا مرستې د تیرې شنبه په ورځ کیف ته ورسېدې. روسیې په 2014 کال د اوکراین کریمیا ټاپو واسما جلاو لخپل خاوري سره یو ځای کړ.
له ازادي رادیو خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د اگست په 19مه د کابل ښار د 15مې امنیتي او ځینې مربوطاتو کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو له رسنیو سره شریکه کړې ده. د دغه برید د لاسو قربانیو یو پاتې شوی او د کورنۍ غړي وایي چې ویډیو نشي کتلی. هغه مخکې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکا بخښنه کسام چې د دوی درد نه دوا کوي، خو لږ تر لږه د دوی زړه ته لږ تسکین ورکولای شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تازه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له مسلې او د تخلیل عملیاتو هم ننګه کړې ده. دا ټول په یو راپور کې سره اورو چې د تاسو ته اوس خبر شي.
د اگست 19مه د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو خبره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د 2 دقیقو لپاره د کابل هوایی ډګر ته تیرمه یو کور څاري. هدف یو کورولا موټر دی. له څو دقیقو مکس او څیرلو وروسته بی پیلوت الوتکه بم گذاروي او یو لوی ورولم ببلګي. نیویورک تایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قمندانې ته تر شکایت وروسته ترلاسه کړي او هغه چهار شنبه د مرغومي پر 9 په خپل پاڼه کې خبره کړې ده. دی برید کې دوو ماشومان په ګډون د یوې کورنۍ لاس غړي ووژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي و چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایی ډګر برید وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه غمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې برید په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لاس غړي ووژل شول. ایمال نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایي نه لري. هغه نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و د امریکا بخنې د دوی صرف یو درد دوا کړي او هغه دا ده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودې.
معذرت های کدام درد ما را تحمل نمیکنه و
بخنه زمون کوم درد نه دوا کوي او زمون د کورنۍ هغه لس غړي بیرته نه راژوندي کوي. د امریکا بخنه صرف دومره مرسته وکړه چې د بدنامۍ نوم یې له موږ لرې کړ او معلومه شوه چې امریکایانو تیروتنه کړې ده.
د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرید څو ورځې وروسته له هغې شوې وه چې د کابل پر نړیوال هوایی ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د چهار شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالان ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایی ډګر کې وژل شوي امریکایي سرتیرو ته خوښي نه دی، خو وی ویل که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40,000 پورې سرتیری یې ورستولی وای. هغه وایي چې
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړی امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخنه نه غواړم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان وتلو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع کړې، وایي افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیچا دا هیواد د یو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شوی. ښاغلي بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هر اونۍ افغانستان کې $1,000,000,000 لګول. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې شل کاله هر اونۍ $1,000,000,000 لګول. هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سره راټول کړي نو لاس دی پورته کړي. افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او یو موټی کېدو ته جوړ نه دی، ځکه نو پوښتنه دا وه چې آیا زه په افغانستان کې هر اونۍ د دغه عمره پیسو لګولو ته دوام ورکړم، هغه هم په داسې حال کې چې پوهېدو چې د بریالیتوب لپاره باید زموږ پوځیان ووژل شي او موږ یې جسدونه بیرته هیواد ته واستوو، که نه نو بریالیتوب ناشونی و.
د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه په افغانستان کې له 40 کلن حضور وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګاست دوله شپګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې هم واوره. اوس پر راشو د پروګرام یو بل مطلب ته چې د خزینه او موتریزینو په وړاندې د طالبانو د ورستی اقدام په اړه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي چې طالبان د خزینه او موتریزینو په وړاندې له ناوړه چلند حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې بیګا په خواله رسنیو باندې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې تمنا زریا پریانی یو مدني فعال او همدارنګه پروانه ابراهیم خیل هم چې مدني فعاله ده د اعتراضونو په خاطر د طالبانو لخوا نیول شوې دي. خود طالبانو د استخبارات عمومي ریاست دغه ادعاوي ردوي. زموږ همکار فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او لمکسره شریکوي. مهرباني.
د افغان مطالبه خزو پر وړاندې د طالبانو لوري د افغان امنیتي ګواښونو او بندي کولو په اړه دا وی د افغان اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې د پروانې ابراهیم خیل په اړه دا سوي چې طالبانو نیولې او اوس بندي ده. موږ هڅه وکړه د پروانې له کورنۍ سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. ځینو افغان رسنیو راپور ورکړی چې له پرون راهیسې طالبانو شاوخوا لس اعتراض کوونکې میرمنې څارلي او تر کورونو یې ورغلي دي. دا ادعاوی په خپلواکه توګه تر اوسه نه دي تایید شوي. د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې وایي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیره شپه له تېرې شپې راهیسې له خپلو کورونو نامعلومو سیمو ته تښتېدلي او د دې لپاره چې شپه یې په سړو او واورو کې تېره کړې اوس بد روغتیایي وضعیت کې دي. نوموړې وویل
متاسفانه د پرون ماسپخین را پدې خو طالبان ځینې خزو ته تهدید ورکوي او په بد وضعیت سره چلند کوي خبرې کوي. دا د دې سبب سوی دی چې خزې د خپل کورونو څخه راوځي د شپې ناوخته د خپل کورونو څخه تللې دي نور ځایونو ته په بد وضعیت یعنی په آزاده فضا واوري او هلته غوی ناست وو ډېر وضعیت بد وو.
د دغو اعتراض کوونکو میرمنو د ډلې وی مشر وحیدی امیری هم د خپل همکارانو په اړه اندېښنه وښودله او دا وایي چې ډېره ویرېدلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه ډول چلند به د دوی د حق غوښتنې لپاره کوم خنډ رامنځته نه کړي. دغو دواړو میرمنو پر طالبانو نیوکه وکړه چې په داسې حال کې چې طالبان همیشه په دې باندې ټینګار کوي چې ښځې نشي کولای له محرمو پرته له خپلو کورونو ووځي. دوی اوس له محرمو پرته دا ښځې بندیانې کړې دي په داسې حال کې چې دوی هیڅ ښځینه سرتېری نه لري چې له دوی نه څېړنې وکړي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته دا اداوی مشخصا د دوی د بندي کولو په اړه غټ کړي دي. یو بل ویډیو هم څنګه ځای په د خواله رسنیو باندې نشر شوی دا چې په هغه د ای انجلۍ چې تمنا نومیږي تمنا پریانی په نوم هغه خپله دا ویډیو خپره کړې او په کې ادعا یې کړې وه چې طالبان یې تر کورونو ورغلي دي او غواړي چې بندي کړي. خو اوس بیرته زد نقیز راپورونه خواره کېږي چې تمنا د طالبانو له بنده آزاده شوې. موږ هڅه وکړه چې هغې سره خبرې وکړو خو بیا هم زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې وړاندې له دې وروسته البته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤل هیدربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه د اوس دغو ښځو او نجونو د زر خوتي کولو لپاره غږ پورته کړي. هغې وویل
This is completely unacceptable.
دا هیڅ د منلو نه دی. خلک حق لري چې اعتراض وکړي او خپل نظر څرګند کړي او نه باید د اعتراض کوونکو پر ضد دا ډول قوه وکارول شي او بیا دا چې د اعتراض کوونکو د کور تر شا ورشي او هغوی توقیف کړي. دا نو بیا د بیان د ازادي ښکاره نقض دی. طالبان باید دا راز سپکاوی ودروي او ژر تر ژره یا د ښځې آزادي
څنګه چې کله چې موږ د طالبانو د خبرات ریاست د ویان سره اړیکه ونیوله هغه موږ ته یو لینک راوسته و د خپل د ټویټر باندې لیکلی دی چې دا خزه یعنی د دوی داګانې رد کړي او ویلي دا ملي ارزښتونه او اسلامي اصول ته سپکاوی دی. یوازې دا خزه غواړي چې البته د دوی خبره چې بهر تلاړي چې د دې لپاره ځان ته کیسونه جوړوي. باید یادونه وکم تر دې وړاندې هم په خواله رسنیو باندې داسې ویډیوګانې راپورونه نشر شوي وو چې په هغه کې د پخواني نظام د سرتېرو او افسرانو سره د تاوتریخوالي وهلو ټکولو بندي کولو او شکنجو اداګانې شوي وې. بل څنګه صاحب
ډېره مننه کوم زموږ همکار فیروزه و چې د خزینه او موتریزونو په تړاو د بشري حقوقو د څار سازمان وروستۍ خبرګون او همدارنګه د خزینه او موتریزونو د بندیانې دوه په ارتباط بشپړ جزئیات له موږ سره شریک کړل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ور بشو راسان نورستان ته هلته د نورستان په شمیر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خبرې شوې ناروغي چې ډیر څاروي لمین زوړي خلک اندېښمن کړي دي. نورستان چې غرنۍ ولایت دی او ډیره کرنیزه ځمکه نه لري، خلک تر ډیره په مالداري بوخت دي. دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي چې خپل څاروي د دې ناروغۍ له امله له لاسه ورکړي وای، تر اوسه پورې د څارویو لپاره یو روغتیايي مرکز هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. جزئیات به په دغه ریپورت کې سره واورو.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کام دیش او برګی مټال وسیدونکي وای هر کال د ژمي پر مهالې په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ وسیدونکي او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وای
د حیواني او مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخ نه خړل بيخي د مال تباشو سکل، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شود ټول غاو چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل وسیدونکي حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبخ له ناروغۍ یو غوا مړه شوی او نور څاروي د مرګ غواخ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وای تبخ یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغۍ نخې نخانی په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغي نخې نخانی او له یاد مرض څخه د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې تروانی، دا شونډې چې رابطه کې دي کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دي کې زخمونه پته پیسه ده چې دا په خوسکو کې چې نو به مرګوب لاړی، دا خوسکې چې دي دا د دې ته انتباهي د دې ودونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. پم دې په نوم باندې واکسین دي نو هغه ته به چې ادرس سي یا پنځه سي سي خوسکو ته کېږي او لس سي چې دي دا به غټ مال ته کېږي.
څاروي لرونکي شکایت ویچې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسسات ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکو کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغي وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا تبخ لامل په زرګونه واړه او غټ څاروي مړه شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغۍ اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند څلوېښت سلنه مالداري سره تړلې ده. تبق په نامه یو قسم مرض دی په غواو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل ازګار کړي دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زموږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېر زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د تبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
تاسو له پیغامونو
څخه کله خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغه ولسوالۍ نه زړه آزادۍ راځو رډي رمنه کوم سل کله دا مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري او ریدل کې ډېر مونته خوشاله دي. موږ ډېر راوازو ته کوي خبرې کې زه په خپل دا سل کله کې چې دا حقایق وایم او اعلانوي خو زه دا آزادۍ راځو رډي خوشاله یم. دا کارکونکو رډي خوشاله یم او دا آزادۍ خوشحاله امام ڈیر منگ کو سلام پیغام دا د ازادي رادیو کارکون کې جلا پاک سرپرست لري زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسوي دا سن بولدک ته چمن په بادر کې دا پولیس ولاړ دي د پاکستان دا د مسلمانان وحي د ایروي سپیږي زنانې وشان ټول وي پر هغه سربېره د سکرې هم ورچلې نو دا خو د هېڅ قانون کې نشته د سکرې چلېدل دا خو نه جرم کړی دی نه جنایت کړی دی نه پښې نیولی دی نو که یو راواپس کوي هم واپس دی کې کې راپرېږدي راپرېږدي دي د سکرو د چرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کفر په قانون کې هم نشته نو دغه خبره تاسې په واري واري باندې د خدای د رضا لپاره نشر کړئ چې دا مسلمانان د دا ضرر خلاص شي او دا خلک د پولیس افکار هم له دا ویرېدو او د دغه شر خلاص شي دغه کارونه دې نه کړي دا ډېر ناروا دی الله یې په سخت عذاب باندې اخته کړي زه ابوطاهر خبره کوم تاسې د کور ودانی الله پاکم په خیر لره السلام علیکم ورحمت الله
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري باید سره جدید توجه وشي باور وکړم په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼی اوښکې تویږي او یوې خواته یې غږ نه کېږي معاشونه یې نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له هغو سره نه کوي عاجل حالمن خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي باید چې نړیوال کوم کومک کوي باید چې اولین له هغو سره وکړي دلته کومک داسې خلکو سره کېږي چې ټول د وسطو والا او الغداري ودا سره لګي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پاکستانی سوداګر په پیښور کې د افغان کنسولګری له چارواکو سره د دوه هیوادونو ترمنځ تجارت ته په ودی ورکول سره شوې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په ګډه خونه کې شامل ځینی پاکستانی سوداګر وایي د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندلو لامل د پاکستان دولتي بانک هم ځینی محدودیتونه لګولي چې ورسره د دوه هیوادونو تجارت زیانمن شوه دا راز افغان سوداګر بیا وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان اقتصاد تر اغیز لاندې راغلی چې ورسره سوداګریزي حلې ځلې کمی شوې منور شاه او نور جزئیات
په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ غړي خونی پاک افغان جاینټ چیمبر اف کامرس مرستیال مشر ضیاء الحق سرحدی د جنوري په 19مه مشال لري او ته ویل د طالبانو د حکومت لخوا نوی ټاکل شوی افغان کونسل جنرال حافظ محب الله سره د جنوري په 13مه یو غونډه وکړه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وړاندې د مشکلاتو په اړه بحث وشو سرحدی وای چې د پخوا پرتله د مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې 15% کمی راغلی دی نو موږ ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان اکسپورت یا صادرات یعنی برآمدات 80% کم شوې دي
تاسو دین اندازو کې پروس کال د ستمبر تر دسمبر پورې د 23 کروڑ 14 لاکھ ډالر موږ اکسپورت کړیو ودین پروس کال کم ستمبر تا دسمبر دی ٹائم پیریڈ کم 2020 کے زیادہ 35.72 کروڑ ڈالر شوی دی ودے کے تقریبا 48% کمی را لو من کو غی دین ددا تجویز در کو کہ کم پورے افغانستان دا نور ملکوں نا تسلیم نہ کی تا سو شپک میں اشو دا پارا دا کم سٹیٹ بینک زور پالیسی ہو او موږ ته فارم ای ور کوي او لیکن دا مال کوم ایکسپورت کیږي دی باندې بینک فارم ای ور کوي
ضیاء الحق سرحدی ویل چې د پاکستان سٹیټ بینک سوداګرو ته د ډالر په بدل کې د ایکسپورت او امپورت فارم ور کوي چې دوی یې بیا د خپل مال د برآمداتو او درآمداتو لپاره کاروي خو یاد بینک د تیر کال د دسمبر له 14مې څخه له افغانستان سره په تجارت ځنې محدودیتونه لګولې چې له وجې افغانستان ته د پاکستان ایکسپورت متاثر شوه دی دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د کاسټمز د سانګې مشر احمد رضا خان د جنوري په 15مه د تورخم گیټ د دورې پر مهال خبريالانو ته ویل چې د پاکستان حکومت دا ستونزه په پام کې لري او هیله ده چې د هواري لپاره یې ګامونه پورته کړي بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خوني غړې او افغان سوداګر نقيب الله صاحب هم وای چې په افغانستان کې د حکومت بدلی دو سره د هواد اقتصاد د سخت اغیز لاندې راغلی دی
افغانستان کې د خرید قوا یا پرچیزینګ پاور کم شوه دی یعنی یو نظام لاړو بل نظام راغې اقتصادي د سرمایه گذاری فرار وشو خارج ته لاړل پیسې وتلې. نزاعتمن د نظام د تغییر سره د خلکو اعتبار په نظام باندې ختم شو، خلکو اعتبار په بانکونو باندې ختم شو، خلکو کارونه ختم شو، خلکو بزنسونه ودرېدل.
دا راز په پیښور کې د افغانستان په کنسولګری کې د سوداګرۍ لپاره مرستیال اتاشي حمید الله فضل خیل مشال ریډیو ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د کمیدو وجوهات دوه قسمه دي، ځینې تکنیکی ستونزې دي او د سه شنبه په ورځ د غونډې پر مهال افغان چارواکو پاکستانی سوداګرو ته د دغه ستونزو د هواري لپاره د ګډو هڅو تسلي ورکړې ده. د نوموړي په وینا د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له وجې رامنځته شو ستونزو هم د افغانستان او پاکستان تجارت متاثر کړی دی.
اصلا دغه نوی حکومت راتک سره هم یوازې نه چې تجارت کم شوی دی، بلکې دی نه مخکې د کرونا وبا له امله هم د تجارت کچه راټیټه شوې وه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. ولې د نوی حکومت نه را په دې خوا باندې یو لوی لامل دا دی چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري، ټیټیانې نه کیږي. نو یو وجه دا ده چې ټیټیانې نه کیږي، د هغې د وجې نه زموږ تجارت را کم شوی دی، بلکې ډېر راټیټ شوی دی او تجاران د ستونزو سره مخامخ دي.
حمید الله فضل خیل زیاته کړه چې په پیښور کې افغان کنسولګری هغه ټول اقدامات په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته وده ورکولی شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لمړی لاند خبرونه له اسمت ساروان او تراغ وروسته د سپورت نړۍ خبرونه او بیا د مخکښو ښځو پروګرام مه هیروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ای ټی ایم شپږ دېرش ماشینونه فعال کړي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه میده کې چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلي او شپږ ویشت نورې ژوبل کړي دي. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته ورسید. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شای روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسي سیاري ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې.
په فاریاب ولایت کې د فوټسال سیالیو پایلوبه د آسیا او رحمتي فوټسال لوبډلو ترمنځ وشوه او په دې لوبه کې آسیا لوبډلې دولس د دوو پوړاندې رحمتي لوبډلې ته ماتې ورکړه او دغه جام اتلولي وګټله. په فاریاب ولایت کې د آسیا زړه جام په نوم د فوټسال د سیالۍ د جدې میاشتې په 14مه نیټه پیل شوې وي او پرون پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې د فاریاب ولایت له بیلابیل ولسوالیو څخه څلور ویشت فوټسال لوبډلو ګډون کړی وو. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په دوام افغان لوبډله په خپل دویمه لوبه کې نن د پاکستان په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د نولس کلنو لوبډلې خپله لومړنۍ سیالۍ د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د پاپ نیو ګینی په وړاندې ترسره کړه او لوبه یې د یو سلو پنځه دېرش منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په پنځه نیمو بجو د ویسټ انډیز په تاروبا لوبغاړي کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې افغان لوبډله د دغه لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی افغان لوبډله په یاد جام کې په خپله درېیمه لوبه کې د جنوري په 22مه د زمبابوې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړه شي. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام پایلوبه به د فبروري پر 15مه نیټه ترسره شي. او د فوټبال په ډګر کې منچستر یونایټد برنډفورد ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. په دغه زړه پورې لوبه کې چې تیره شپه ترسره شوه، منچستر یونایټد وکړی شول درې د یو په وړاندې برنډفورد لوبډلې ته ماتې ورکړي. د منچستر یونایټد لپاره انتونی الانګا، میسون گرین وود او راشفورد د لوبې په لومړۍ او دویمه پاڼۍ کې ګولونه وهل. د برنډفورد یوازنی ګول هم د دغې لوبډلې لوبغاړي ایوان تونی ترسره کړ. منچستر یونایټد لوبډله له استون ویلا سره خپل مخکنی سیالۍ په دوو ګولونو مساوي پای ته رسولې وه.
مخکخي خزي
ا السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته شراغلاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي په دې خبرونه کې لداس شو سره خبري کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه دا واستونځو سره مخامخ سوي دي ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل ګڼ شدي له دندو وټلې او تر شپږم ټولګي پورته دنجونو پر مخ ته شونځي دروازې وټړل سوي شوځو وخت په وخت د خپل حقونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې جوړ کړی دي د شوځو ورستای لاریون هم په تاو تریخوالي واوښت او طالبانو پر اعتراض کوونکو د دوی په وینا د امرچو سپرې وکړي له دغو اعتراض کوونکو څخه له دوو مخکښو فوزیه وحدت چې د شوځو د حقونو فعال او خبریاله ده او له فعالی سوفیا اوریا سره په دې خبرونه کې خبرې کوو ډیر مننه چې تاسو وخت وېستې فوزیه جانی او خبرونه ته شرغلاست
مننه کوم سلامونه وړاندې کوم تاسو محترم اوریدونکو ته
یو ورستای لاریون چې تاسو پکښې ګډون درلود دغه لاریون په تاو تریخوالي واوښت د دې لاریون په اړه که تاسو موږ ته یو څه وایئ چې تاسو غوښتنې د دې لاریون څخه څه وي
بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو تاسو محترم اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې د طالبانو له راتګ وروسته کله چې افغانستان ونیو او جمهوریت رنګ شو دلته د خزو پر وړاندې اولین کار چې طالبانو دا و چې محدودیت ولګوي په ټوله معنا باندې خزې په کورو کې نستي او د پدې سره د خزو اعتراضات هم فایل شو اعتراضونه دوام درلو تر هغه وخت پورې چې وړم اوراز ورسته اعتراض و چې د یو شمیر جنو لخوا په لار چول شوی وي موږ ووتلو اعتراض مو وکړ خبره مو دا و چې هدف مو چې طالبانو په دې ورسته یو کې ځینې پوسترونه په کابل ښار کې لګولې دي چې معنی دا ده چې خزی باید په اجباري ایجاب واوندي لدی ورخوا نور محدودیتونه چې مثلا خزینه شي کولای تریو محدودی پوره چې دوی ټاکلې دي په موټرو کې کینی نه پیغام خزینه شي کولای چې د موټر په مخ کې چوکۍ کې کینی هاتو ډرایورانو ته دا ویل کیږي چې به حجاب خزیمه پورته کوي در حال کې چې تاسو کدا وسنجوي هیڅ داسې څوک نشته چې حجاب ونه لري یعنی حتی په دغه کابل ښار کې هم چې تاسو وګورئ داسې کومه خزن نه لیدل کیږي حتی په جمهوریت کې هم ډیر کم وو چې صادره نه درلود نور نه پوهیږم چې د دوی تعریف د حجاب نه څه ده ډرایورانو منع کړی دي چې خزی به په موټرو کې په اولو څوکیو کې نه کینی اې دینا سیوا نور محدودیتونه چې دوی په خواله غولې وو چې د خزی به مکتب ته نه ځي خزی به دفترو ته نه ځي خزی به په یوازې سر د شپې له خوا مخصوصا په بې دغې نه څوک نشي وتلی نارینه هم نشي وتلی خزی نشي وتلی یعنې دا هغه ټول محدودیتونه وو چې د هرې ورځې په تیرېدو سره زیاتېږي او د خزی حوصله او صبر هم هغه تحمل هم خپل حد لري په دې خاطر باندې اعتراضونه دوام لري نو موخه مو هم مخصوصا اجباري حجاب وو چې خزی ووتلی خپل غږ پورته کړي
ایا تاسو په دې فکر یاست چې پر شوځو باندې محدودیت لګولو په نتیجه کې د ټولنې څخه فساد نه سي ختمېدلای بلکې دا چې د ټولنې ټول غړي باید فعال ونده ولري د مهیوات په پرمختګ کې او دوی په خپل کار باندې باید بوخت و اوسي زده کړې وکړي چې ژوند ته پام سي
دقیقا زه فکر نه کوم چې دوی هدف دا اوسي چې دوی فساد لمنځه اوسي یو سي بلکې دوی د ټولنې یو بارخه کاملا فلج کړی دا زه دا وایم چې خا کتا سو د فساد منځوړلو په هڅه کې اوسي یا واقعا هدف یې دا اوسي چې فساد په افغانستان کې دوی منځوړي یعنی دا یوازې خزې نه دي چې دلته فساد رامنځته کړی دا په اداراتو کې یاد دوی په ټوله معنا باندې د خزو له حضور سره په ټولو برخو کې ستونزه لري مثلا زه تاسو یو واضح مثال درکوم په خونځیو کې نارینه نشته هلته فساد کوم ځای کې فساد شته چې دوی مکتبونه د خزو پر وړاندې دنجونو پر وړاندې بندې کړی دي په کومه برخه کې تاسو وینئ چې اتحاد ماته ویل چې ازادي د ولایتو په پرتله په کابل کې ډیره وه اما خونځي هم مشترک نه وو په کابل کې چې د هلکانو او نجونو خونځي یو ځای وو سی کاملا جدا وه نو تاسو وګورئ دا واضح مثال ده چې دوی د خزو له حضور سره مشکل لري په دفترو کې، دوی د خزو له وتو سره مشکل لري، له کورو څخه، دوی د خزو له کار کولو سره مشکل لري، له تحصیل سره مشکل لري، په ټوله معنا باندې دوی اصلا د خزو سره مشکل لري. نو زه فکر نه کوم چې دا خبره په بداوي چې دوی وغواړي فساد لمنځه یوسي. تاسو مونته اشاره وکړه د ټولنې د ترقی لپاره په کار ده چې هم خزه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي، تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې کار پروژه هر څه چې د خزو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې خزه کار کولی هغه برخه کاملا فلج دي. څوک نشي کولای دونه سیستمونه پرمختللي نه دي په افغانستان کې چې څوک خپل کورو څخه کار وکړي، مګر مخابراتي شبکې وي یا هم ځینې نورې ادارې چې لاسرسي لري له مخابراتي شبکو سره چې وصل دي. نور په ټوله معنا باید سړی ته حضور ولري بیا کار وکړي. نو تاسو فکر وکړئ دولتي ادارې اوس چې ښځې پکې نه دي هغه برخه فلج دي، کاملا فلج دي.
اوس هم د شذو د حقونو فعال صوفیا اوریا لمش سره د ټلیفون لاري وصل سوي ده. اوریا جانې مننه چې لمش سره خبرې کوي.
سلام تاسو وینم مننه خیر.
صوفیا جانې تاسو هم په دې لاریون کې ګډون کړی وو، تاسو خپل تجربه کلمش سره شریک کړئ.
او زه خپل هغه په ساحه کې مغه د منګه امکار تاسو مرچ او پښول زه دا غنه فقط شاید لک فاصلم دلته ډیر فاصلم نه دلته درې زره یې سپرې او خیو زل منګه ډیر مصروف او انجن ډیر مصروف ول فکر وکي اس درې څلور موټر د وزارت داخلي نه راغله موټر سو درو د خاص خلک ول د سي عام مغنه نظاميان نه ول چیک چیک قدونه دلو د غي بخي نقاب وخلې په مخه زه متوجي ولما سپري ډير وړو وړ سپري ول یو د فایو شندل مانجون ته ولې متوجي اوسې انجن ډير جدي ونه نیو د فکر وک څه داسې خبره نه ده. بیا ما ورته غو ک څه بیا سپري دوی وخي د منګه هغه د یوم کار هدا خاموش نوميږي هدا خاموش سم مخه تلاړ لزې د شاته و ما د شاته وند ما پلاس کې کاغذ او ماسک می وخلې کاغذ می پسترګو نیو دا مخ ته لاړه دا مخ ته لاړه د سپری په مخ واغه وک بل امکارمه د خوانه سمند په ټولو انجنونه سپری او شیندل د دې په حالت په داسې حالت انجنونه نور حرکت کولای نس منګه بیا هم دوه انجنونه منګه خوش کړل د خلک څخه پزما کولې د انجنونه سولې د منګه بیا هم دا ما ورک د دې انجنونه ماسک وخلې آینه کې دلودل دا غنجونی خول نو نو ټول سترګې وازول نه سول داسې واړه واړه سپری ول ډیر واړه ول پلاس لیدل نه سو دوی پاشا ول نه پیګم اس د څنګه د خلګم سول د ټول مسلکی خلک ول ما داسې خلک هیڅ لیدل نه ول په نظامیانو کې جګ جګ قدونه دلو دل خاص لباس په ځان ول او خاص موټر نه راکته سول دوه د الکس و الکس د وزارت داخلي دغه موټرونه راکته سول دغه موټرونه راکته سول او دا ما خپل سترګې لیدلې دي او ډېر بد حالت و. د موږ همکاران ډېر وضعیت بد و، مخصوصا هدا خاموش او یو همکارم د مدینه او مرجانه خو بيخي وضعیت خراب و. مرجان بیا هم سترګې ډېرې غسوي ول هیڅ لار لیدلې نه او بیا هم ادامه ورکو بیا هم غږیږه او بیا هم د موږ بیا هغه خلک چې په موږ سپری وخله خاص موټرونه ول خاص درې موټر ول ایلکس د وزارت داخلي نه هغه خاص موټر نو ورکسول د ساحینه د ساحینه دخې لاړل د دغه په ځای رنجر راغلل او اته رنجر نور راغلل نه پیګم اس د څنګه برنامه او څنګه دوی خبر سي ول سمنګ مظاهره فقط شل دقیقې د منګ د مظاهره نه تر شل دقیقې بعد د خلک مخصوص موټرونه ول مخصوص موټر د ما همکاران شاید د موضوعات په رسنو کې نه پیګم دوی ولې نه وای دوی ولې افشا کوي. نو زه خو همیشه ورته وایم چې باید موږ د حقیقتونو وایو د حقیقت خدای موټرونه خاص برنامه لري د خوځته خاص راکته کیږي خاص بیرته ځي دا کده موږ همکارانو باندې چې کده کده موږ همکارانو لته خدای نه خواسته دی غو د ژوند هغه کې د لبیا د دې زو څو ورکوله
صوفیا جان، زموږ د هم میلمنې فوزیا وحدت په دې اړه باندې خبرې وکړې چې د شوزو لغښتنو یو دا هم و چې د اجباري حجاب باید په شوزو باندې تحمل نسی. عادي خلک داس فکر کوي په افغانستان کې چې شوزي اصلا د حجاب پر ضد باندې راوتلې وي. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې یعنی تاسو آیا رښتیا د حجاب پر ضد راوتلې واست یا کدا سي چې شوزي باید حق ولري چې خپل ځان ته انتخاب وکړي چې کوم حجاب دوی غواړي واغوندي؟
مننه. د منګا اصلي هدف حجاب نه دی، دا یو جز دی، یو برخه د منګا دی خبرو دی. منګا اصلي هدف هم د تظاهرات نه، د پروند تظاهرات نه، فقط هدف هم د عالی چیرته ده ولې منګا معلومات نه راکوي، او منګا غوښتل صدا پوسو هغه ته دات خیو کو، او د منګا هغه زینب ولې وجر سوی ده په څه جرم
بنه د زینب په اړه یو څه معلومات اوس لطفا چاورې دونکې پوسی.
زینب غوله د بلچی وسدين کوله، او هم ژوند د لوده خصوصي بانک کار کوه، د اقتصاد پنځین فارغه وره، یو دین جلی و هغه خو کم سیاسي ارخم نه دولده، کم نظامی هم نه ول، کم غم نه ول. دغه جرم چی ده؟ د منګه هدف دا اوس پوسو منګه د جرم چی اوس دا دایو جلل ولی دا څه جرم هغه سه د منګه د حجاب حجاب خبره د منګه حجاب هغه جګسوی نه یو سه حجاب مخالف وو. د منګه حجاب اسلامي حجاب منګه غته نه وای س چادری ده، د منګه مخالفت چادری سره والی ده. منګه حجاب سره مخالفت نه لرو، منګه هم حجاب الحمدلله ټول مسلمانو حجاب کوو، حجاب ته احترام لرو، او منګه حجاب سره مشکل نه لرو. د منګه مشکل برقه ده، برقه چادری د منګه مشکل ده. د منګه فرهنګ نه ده، د منګ مغه نه دی، د طالب د سره وړي د پاکستان نه پیګم د کم جنا غ خپلې پويږي، د ټول خلک پويږي، عام شهروندان هم پويږي، د منګ فرهنګ نه دی او اسلامي حجاب هم نه دی. منګ فقط د یو اړخه د منګ دی، یو برخه د منګ دی خبرو او د مظاهری دی، د منګ ټول برخه حجاب نه دی. منګ حجاب هغه د خپل تظاهرات نه هغه نه کوس منګ موضوع حجاب دی. منګ یعنی نو خبرې لرو، مثلا تحصیلات د نجونې دي، کار د ښځو او نجونې دي، او د منګه یعنی د تخیل ټول د ښځو هغه د برخې دي. منګه حجاب فقط یو اړخ د منګه د خبرو او د منګه د بدنامۍ ده. منګه د ټول هغه نه د منګه مخالف د حجاب اوس د خلک عام خلک وایي چې د منګه زه خپل هم ډېر خلکو سره هم د بس کوم چې منګه مخالف حجاب سره نه یو. بورقه د منګه فرهنګ نه دی، فقط ځینې خلک وایي، ډېر خلک دی مثلا عام خلک وای د منګه د مور عزت ده، د منګه د نیاکانو نه پیګم، د ما د بیبیانو تاسو چادری خولاند تکړه، د تاسو عزت دی بیبیانو او د خور مایند خدای نه دی، دا چادری هم نه د منګه په منګه تحمل سوی ده. منګه دا نه منو، نه منو چادری نه. حجاب اسلامي څه په قران کې راغلی چې احادیث کې چای سي د منګه د حضرت محمد هغه مسکو منګه هیڅ د حجاب مخالف نه یو. منګه خو نه دی ویلس منګه د حجاب مخالف هغه یو ولاړ یو، دا هغه د ذهنیتونه د منګه مخالفین د ذهنیتونه عام خلکو ته.
مننه صوفیا جانی. فوزیا جانی، دا موضوع ته بیرته راځم د لاریون. که تاسو په دې اړه باندې مشته واس چې تاسو څه لامل سو، یعنی شخصا تاسو ولې په دې اړه باندې اقدام وکړ چې باید تاسو لارو کوڅو تراوځئ او باید لاریون وکړي او باید خپل د اعتراض په خاطر باندې ژغ پورته کړئ؟ تاسو په ژوند باندې څه تغیرات راغلي دي ورسته له هغه چې طالبان واکمن سول په افغانستان کې؟
ډیره مننه کوم له تاسو نه. دا شاید یوازې زما د پرونه وسی چې زما په ژوند کې د تغیراتو سبب شو د طالبانو راتګ. دا د افغانستان د ټولو هغو خزو چې بیرونی کار کو او دوی د خپل کورنۍ سرپرستان وي، د دوی په ژوند کې تغیرات رامست شو. وخت چې موږ په کورو کې ناستو، تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې پر تاسو باندې ماش قطه کیږي، په تاسو باندې مخصوصا هر خزی چې د خپل د کورنۍ او مصارف پر غاړه د خپل دولتونو مصارف ورکوي، د غوی په ژوند کې تابان تغیرات راځي. نو سعید چې خپل مجاهد په وار وروي چې موږ دوی تماشونه ورکړي دي، ماشونه لدریو میشت وروست راغلن اما هغه هم په داسې شکل باندې چې د دریو میشتو معاش دیوی په یوه میشت کې تاسو صدر کړی څه رقم په دې معنا چې دونه کټ کړی دي یعنی دریمه برخه یې تاسو صدر کړی ده دیوی میشت معاش دریمه برخه مخصوصا ماته چې زه په یو دولتي اداره کې ما کار کوم ماته د دریو میشتو معاش دیوی میشت په اندازه باندې راغلی ده چې هغه زما لپاره اکتفا نه کوي دا یوازې دا خبره نه ده چې د معاش خبره ووسی موږ د کار څخه محروم شو موږ د تحصیل څخه محروم شو موږ د ازادي څخه محروم شو موږ په ټوله معنا باندې منجمد او د تړلو دروازو تر شا پاتې شو د خپل ځان مسؤلیت هم ما سره ده زما د کورنۍ مسؤلیت هم ما سره ده همداسې نورې ښځې چې په جنګو کې خاوندان یې له لاسه ورکړي دي په کور کې نارینه نه لري او مخصوصا په جمهوریت کې هم همدغه ستونزه وه په امارت کې هم همدا ستونزه ده چې نارینه په اکثره تقریبا 80% نارینه بیکاره دي ښځې کار کوي
بلې
ټول بیکاره دي
موږ غواړو چې د خپل اوریدونکو ته تاسو کیسې هم ووایو خلکو ته دغه پښتنه پیدا کیږي دغه تاسو ستونزه چې تاسو یادوي دغه د ټولو افغانانو ستونزه ده یعنی یو عمومي ستونزه ده خو ډیری خلک دغه جرأت نه کوي چې راووزي یا ډیری خلک دغه ته خپل ځان مکلف نه ګڼي چې باید راووزي او اعتراض وکړي هغه څه لامل چې تاسو باید راسي او خپل ځخ پورته کړئ
دقیقا وخت چې موږ وکتل چې وضعیت په دغه شکل باندې ده مخصوصا موږ چې زخپله شخصا وخت چې ما خپل دند له لاسه ورکړ د ازادي بیان په برخه کې ما تقریبا 12-13 کاله لکه ستاسو په شان زه هم د یو مای تر شا کې ناستم د خلکو غږ می پورته کوو د عدالت خواهی غږ می پورته کوو د خلکو ستونزې می مسؤلینو ته ورولې وخت چې ما څخه محرومي کی زه په دې معنی باندې له دندې څخه ګوښه کړم چې ما د خلکو غږ پورته کوو کله چې شاید تاسو په جریان کې اوسئ مالی او خصوصي تلویزیون سره کار کوو کله چې زما خوان شهید سو لاغین وروسته ز د تلویزیون څخه هم په شلم ورځ باندې منفک شولم کله چې لامل پښتنه وکړ چې ولې زه په فاتحه کې وم هیڅ دلیل ما ته نه درلود چې تاسو په کوم دلیل باندې له تلویزیون څخه وویستل شوي په هغه وروسته په بل ځای کې چې ما کار کوو دولتي اداره کې زما مشر بوسه پورې نه درکل شوی لدې څخه هم زه محروم شوم یعنی ټول مالا باندې دا یو تحول و چې زما په ژوند کې راغی خمساره ټول زما خپل په غاړه ده نو موږ دا پریکړه وکړه چې بیا ګروپو کې چې کتل کوم ګروپو کې چې و مثلا موږ حرکت خودجوش زنان ګروپ کې هم درنګ جنبش عدالت خواهی جنبش زنان مقدر پیر ګروپونه دي چې خزه پکې راټول شي دي وخت چې دی ګروپو کې ګورو چې د خزو د پاره د خزو د مصارف د پاره 1500 روپۍ سل افغانۍ دا ټولېږي د دې لپاره چې دی وګي پاتې نشي نو دغه وضعیت موږ مجبور کړو چې موږ خپل غږ پورته کوو او خزه منسجم کوو ځکه خپل یو د هغو کسانو څخه يم چې د وصل لپاره البته یو بل ګروپ څخه دی خو ترغلم جنبش زنانو مقتدر غړي د رهبری غړي توپ لرم موږ سرکیناستو مون فیصله وکړه چې مون بخل غاک پورته کوو ترڅو مون ترڅنګ نور هم جرأت پیدا کړي دغه شهامت پیدا کړي او خپل غاک پورته کړي او نور لچا څونه داريږي تر کله به مون په کور کې نو خپل غاک باندو خپل حق خبر دفاع نه کوو او دې ته بکینو چې مون ته مفت معاش راځي نور غاک نه پورته کوو وس ډیرې خزه ویره د دې لري چې غاک پورته کوو هغه معاش هم چې مون کړي دولتي ادارو څخه راځي هغه قطع کیږي او د دوی حق په ځای ده زموږ ځینې همکاران هم د اوس موږ سره دي ماشونه نه راځي وای تاسو ته ظاهراتو کې ګډون کوي ما ته هم څو څو ځلې دغه غوښونه شوې دي چې تاسو ته ظاهراتو کې ګډون کوي ګوره چې تاسو ماشونه قطکیږي او منفقې ته مو تصمیم شته دوه ځلې درې ځلې دا دریم ځل و چې ما ته وویل شو ما ورته وویل چې زه په دغه نظام کې هیڅ نه ولا خمندې نه لرم چې کار وکم ګرشن ډیر زیات ورته ضرورت لرم چې باید سپورت ولرم باید کار وکم زحمت وباسم ځکه زما خپل مسؤلیت د کور مسؤلیت ټول زما په غاړه ده ولې بیا هم خپل غاټ پورته او مجبور شو چې لدغې لارې واټونو ته ووزو غاټ پورته کو چې په دې برخه کې هم موږ له تاوتریخوالې سره مخامخ شو نورې لارې مو غوره کړې مثلا په سربستا ځایو کې موږ لاړو مدرسو نه مو استفاده کړې ده کورو شخصي کورونه مو استفاده کړې ده مکاتبونه مو استفاده کړې ده پارکو ته تللي یو باور وکړئ په ډېر هغه باندې مثلا وخت چې یو پارک ته ځئ تاسو نه مو پریږدي چې هلته داخل لاړ شئ که چیرې ووایه موږ لاریون کوو یا د عدالت غوښتنې غږ پورته کوو موږ به یو نفر هلته تلو بیا به راټولېدو بیا به مو ورو ورو ورقې ویستلې بیا به مو یو
دوه نفر خبريال ته به مو زنګونه کول چې تاسو وای موږ دغه باغ د وضعیت نه ویډیو اخلو هغه برانه نوتل او موږ برنامه به کور کول یعنی واخه نو ستونزه لرو په هر برخه کې موږ اما به هم خپل غږ پورته کوو د غلار مو وره وګڼل چې موږ مبارزه وکړو خپل غږ پورته کوو نو ځکه بلالاره موږ ته پاتې نه ده په خاموشي کې خو څه نه کیږي سکوت او خاموشي موږ ته په دې معنا ده چې یو څوک زموږ خپل بنده کړی ده یا هم موږ یې وژلی یو نو سکوت پره کوو زه د خپل حق نه همیشه دفاع کوم د نورو ښځو له حق نه هم دفاع کوم او ویریږم هم نه د ما لپاره څه پاتې نه ده شاید زما غږ اوس د وس لپاره ټول واوري زما یو خاوند هغه مو وژما ته څه شي پاتې نه ده تر څو چې زما غږ پورته کیږي زه خپل غږ پورته کوم چې وژنم به درشي ما مو وژنم
فوزیه جان آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو د ژوند د ملګري مړینه ستاسو د کار سره یا د هغوی د کار سره تړاو لري
زه دا هیڅ مغه نه منم بیرته نه منم ځکه چې مخکې د مخکې نه ماته ویل شوی و غوښونه د تظاهرات سره درلو د تظاهراتونه شروع کړل لارینونه مو شروع کوم ته واقعا غوښونه راته زه دا هیڅ وخت تاسو فکر نه کوم چې دا ما پوری اړه نه درلو د یا تظاهرات پوری اړه نه درلو
او ستاسو د ژوند ملګری هم خبريال وو کته سي لطفا په دې اړه از موږ اوریدونکو ته څه وایست
بله هغه هم کارمند ټلویزیون وو دی خصوصي ټلویزیون تقریبا 15 پک وکاله کار کړی وو ما هم په کار کو حادثه ورته پیښه شو
فوزیه جانی شو زموږ ته ویل دی په ډیری مواردو کې چې دوی تهدید سوي دي او کله چې دوی د خپل کارونه هم له لاس ورکړل بیا د دوی امنیت ته خطر پیښو آیا تاسو هم په ځینو مواردو کې ګواښل سوي یاست
دقیقا دا یو څه عام خبره ده بيخي مخصوصا د هغه خزو د پاره چې دغه ډول پروګرامونه پلاره چي او رهبری کوي مثلا د لاریون د پاره دوی اعلامیه لیکي بیا مخصوصا هغه کسان چې داري خپل نمبر نه ورکوي اما ځینې کسان مخصوصا مثلا زه کله چې موږ د مخکې مو به مودا سه پلان کوو چې د دوه ورځو نه مخکې موږ کوم لاریون چې تنظیمول دوه ورځې مخکې به مو اعلامیه ورکوو د هغه تر اخر کې خپل د اړیکې نمبر به مو لیکل چې دا هغه لا طریقه مونږه غوښل کې دوه بیا مونږ لګلک ایستکړه خو بارها او داسې شوی دی چې مونږ ته زنګونه راغلي زمو کمکارانو ته زنګونه راغلي دی غوښونه کړی دی زمو کلاریونه کنسل کړی ډیر داسې شوی دی یعنی هغه نه دا هغه کسان چې په پروګرامو کې هم برخه اخیستې ده هغه هم وایي ځینې کسان وسپټ دي حتی برنامه ته هم نه وزي کورونه یې تبدیل کړی دي لیوي خو بل ځای ته بل ځای بل ځای ته ځینې ولایتو ته تللی دي او ځینې هم مجبور شوي چې ځانونه وباسي ډېر داسې دوستان شته چې مثلا په قاچاقي توګه ایران ته تللی دي ځینې هم پاکستان ته تللی دي بدون د دې نه چې کوم کیسې نتیجه ورکړي یا چې ځکه ورته تهدیدونه موجود دي
مننه فوزیه جانی لمش سره لطفا پر دې تلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو ترازم سوفیا اوریا لمش سره برت د تلیفون لاري وصل سوي ده سوفیا جانی تاسو وبر دل چی فوزیه جانی ویل وای دوی د پیاوړو شذو د خوځشت یو غړی د چی په دری کې جنبش زنان مقتدر دوی د غنوم واخست آیا تاسو هم د همدغه سیو تحریک سره یا د کوم خوځشت سره یاست
بلی او زه جنبش عدالت خواهان زنان افغانستان هغه سره عضویت لرم زه کار کوم
د دغه او د نورو خوځښتونو چې په دې وروستیو کې رامنځته سوي دي د دوی اصلي هدف څه دی سوفیا جانی آیا دغه خوځښتونه مخکې وو او اوس راډیر سول ک اوس د ستې په دې وروستیو څو میاشتو کې جوړ سوي دي
د منګه هدفونه فوزیه جان خو ویلې د منګه هدفونه عمده هدفونه هم د دې سوخزه انجن ټول د تحصیل نه پاتې دي کارمندان د دولت ټول او هغه د منګه عمده حساسي هدفونه د دې سپایت د خزونه دفاع او کو د حقونو نه یو د انجن څخه د درس نه پاتې دي د وظیفونه پاتې دي ډیر خلک په دې شایانو فکر نه کوي منګه توایي ستاسو د غرب نه تمبلېږي یا تاسو ماستر کوي ولا باور کوي منګه خپل اته د خپل امده مظاهره ته سزو شاید ډیر انجن اوس اقتصادي د بڼه نه هغه دوی پیسې نه لري چې د موټر کرا وکي او راسي مظاهره ته موږ داس خلک هم ځان سره داس انجن هم ځان سره لرو د منګه هدف دا د اسلام د انجن به سرنوشت پاتې دي دوی کارونه نسته ماش نه لري وظیفه نه لري او داسې نه دی چې دوی خپل ورونه ولري یا پلان ولري حتما د دوی ورونه یا همده مخکې حکومت کې شهیدان سوي دي یا هم کوم حادثه پیرا غلې دي یا ورور یا پلار دوی مجبور دي خپل کورنۍ ته ډوډۍ راوړي ډوډۍ ورکړي او مسولیت لري دوی د خپل د کورنۍ او بل دا خبره سنجونې دوی مثلا منګه ډیر خپل په وزبیت نجونه کې هغه لرو محصلین دي مثلا دوی خپل د درس پاتې دي دولتي پنتونو کې درس ویلي او پرزم کې کاریم کوه او خپل د کور او کورنۍ سرپرستی هم کوله اوس مثلا هغه هغه د لاسه تللې دي هیڅ کار کولای نسی او منګا کوخه کو همیشه خپل په هر انوان سه په هر حالت کې خپل غږ جیک کو مخکې د نن صدا حکومت سقوط کې او جین ته سقوط کې منګا خپل غړی او هغه زین نه هادونه او جنبشونه مدلودل واړه یغه چې
اوریدونکو په مخکښه شدي پروګرام کې فوزیه وحدت چې د شذو د حقونو فعال او خبريال ده دوی لمر سره ګډون وکړ او همداراز فعالې سوفیا اوریا لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ ل دوی دواړو څخه مننه کوو بل اونې به بیا له تاسو سره تربیامو پر خدای سپارم